Radio.
السلام علیکم درنو اوریدونکو ز سلطان محمد سربریم او د ازادي رادیو د خبرونه د محمود ضیا منصوري په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي. تر هر څه د مخه پام وکړئ مهمو خبرونو ته. کابل او چاراسیا ولسوالۍ کې 15 کسه د قمار په جرم او یو کس د لیواتات په څور په عام حصار کې په درو ووهل شول. د طالبانو د حکومت سترې محکمې د چهارشنبې په ورځ په خپل ویب سایټ ولیکل چې دغو کسانو ته د ابتدایي محکمو د پریکړو سره سم او د سترې محکمې له تایید وروسته سزا ورکړل شوه. ستره محکمه زیاتوي چې دغه 15 کسه په شپږو میاشتو تنفیذي حبس هم محکوم شوي او هر یو 15 درې ووهل شول. دغه راز متهم کس پر 9 درو تعزیری سزا محکوم شوی وو. د طالبانو د حکومت لخوا په عام حضر کې د سزاګانو تطبیق له ګڼو داخلي او بهرنیو انتقادونو سره مخ شوی دی، خو طالبان وایي دا کار د شریعت له احکامو سره سم کوي. غزنی کې د طالبانو د حکومت چارواکي وایي د چهارشنبې په ورځ د کابل کندهار په لوی لار یو ترافیکي پیښه کې 3 کسان مړه شول. دا پیښه د یو مسافر وړونکي او یو بار وړونکي موټر د ټکر څخه رامنځته شوه. د چهارشنبې په ورځ هم په غزنی کې د یوې بلې ترافیکي پیښې په نتیجه کې 2 کسو ته مرګ ژوبله واوښته او دغه راز د کابل ننګرهار په لوی لار یو ترافیکي پیښه کې 2 کسان مړه او 2 نور ټپیان شول. د لارو خرابوالی، د موټر چلوونکو بی احتیاطی او د ترافیکی قوانینو نه مراعاتول په افغانستان کې د ترافیکی پیښو اصلي عوامل ګڼل کیږي. د سپوږمکیو تصویرونه ښیي چې د ایران حکومت په دې وروستیو کې په خپل یو مهمه پوځي اډه کې نویو تاسیساتو باندې د کانکریټو یو سپار جوړ کړی او هغه یې په خاورو پوښلی او بند کړی دی. دغه راز تصویرونه ښیي چې د ایران حکومت د یوې اټومي اډې ورودی تونلونه چې تیر کال اسرائیلو سره د 12 ورځنۍ جګړې په مهال د امریکا لخوا بمبارد شول پوښلي دي. یوې بلې اډې ته نږدې ورودی تونلونه رغول شوي او د راکټونو یوه اډه چې د 12 ورځنۍ جګړې په مهال زیانمنه شوې وه هم رغول شوې. د رویټرز د خبري اژانس ریپورت زیاتوي چې اسرائیل او امریکا سره د ایران د اوسنی کړکیچ په مهال دغه تصویرونه د تهران فعالیتونه څرګندوي. واشنگتن هلې ځلې کوي چې ایران سره یوې داسې اټومي هوکړې ته ورسیږي چې اټومي پروګرام محدود کړي او د جګړې مخه ونیول شي. اسرائیل وایي د روژې میاشت کې په لویدیځ د غاړه کې یو شمیر فلسطینیانو ته اجازه ورکړي چې د جمعې د لمونځونو لپاره کولی شي اقصا مسجد ته ورشي. د فرانسې د خبري اژانس د رپورټ په اساس په فلسطیني ځمکو کې د اسرائیلو د حکومت د فعالیتونو د همغږۍ ادارې چې دفاع وزارت پورې اړونده یوه اداره ده ویلي دي چې د روژې په میاشت کې 300,000 فلسطینیان کولی شي د جمعې د لمانځه لپاره د اقصا مسجد ته په دې شرط ورشي چې مخکې ځانګړی اجازه لیک تر لاسه کړی وي. دا هم ویل شوی چې د لویدیځ غاړې څخه یوازې 55 کلن یا تر دې مشران نارینه، 50 کلنې ښځې یا تر دې مشرانې او تر 12 کلونو ماشومان کولی شي اقصا مسجد ته ورشي. د اسرائیل حکومت وایي دغه مقررات یوازې په هغو فلسطینیانو تطبیقیږي چې له لویدیځ غاړې غواړي بیت المقدس ته ورشي. لویدیځ غاړه د 1980 کال له جګړې وروسته د اسرائیلو تر اشغال لاندې ده. او د شلوریز نړیوال جام په سیالیو کې نن پنځشنبه د افغانستان ټیم له کاناډا، سریلانکا، له زیمبابوې او ویست انډیز له استرالیا سره لوبې کوي. د افغانستان او کاناډا لوبه د هند د چینای په سټوډیوم کې د افغانستان په وخت ماښام 6 بجې پیلېږي. د افغانستان ټیم په دغه جام کې تر اوسه 3 لوبې کړي چې نیوزیلند او جنوبي افریقا ته لوبې بایللې، خو د متحدو عربي اماراتو ټیم څخه یې لوبه ګټلې ده. شلوریز نړیوال جام د هند او سریلانکا په ګډ کوربتو پیل شوی او وروستۍ لوبه یې د مارچ په اتمه ترسره کیږي. د خبرونو پای. درنو اوریدونکو، وړاندې خبرونه کې د دغو پیښو او تحولاتو تفصیلي ریپورټونه په ګډه ورو. ملګرو ملتونو افغانستان کې د 2018 کال بشري اړتیاو ته د غبرګون پلان وړاندې کړ.
دلته چې دا کم مواد ویشل کیږي، دغه د ناکې مشر سر روان وي ملک، هغه کسان لیکي چې د ملک خپل وي دوستانی وي.
د روغتیا نړیوال سازمان افغانستان کې د ملاریا ناروغي خپرېدو ته اندېښنه څرګندوي.
زما یو تکلن جوړ دی، د سور زبلان دی ډیره شدید تبیونی د سلرزیدل تبیونی کلمې چې ډاکټر تبیوړو نو مهیناتې جوړ ته وکړل چې دا ملاریا دی.
په داسې حال کې چې یو شمیر کورنیو د روژې لپاره تیاری نیولې، نور وایي د روژه ماتې لپاره هم څه نه لري. نور مطالب او ریپورټونه هم لرو، را سره پاتې شئ.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبرې ټولګه
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر اوچا او شریکانو یې د 2016 کال لپاره افغانستان کې بشري اړتیاو ته د غبرګون پلان جوړ کړی دی. اوچا د افغانستان د بشري وضعیت په اړه خپل نوی راپور کې وایي، افغانستان پر روان کال کې هم د نړۍ په کچه یو له لویو بشري ناورینونو سره لاس ګریوان دی او اټکل کوي چې دغه هیواد د ټولو وګړو نیمایي برخه خلک 21.9 میلیون کسان بشري مرستو ته اړتیا لري. یوازې یمن او سودان د افغانستان په پرتله ډیر ناوړه وضعیت لري. سره له دې چې د ملګرو ملتونو د بیلابیلو ادارو لخوا افغانستان کې خلکو سره مرستې شوې، خو بیا هم یو شمیر اړمن خلک د مرستو د ویش د څرنګوالي څخه شکایت کوي. د ننګرهار یو اوسیدونکي چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل شي، په دې وروستیو کې ازادي راډیو ته داسې وویل:
دلته چې دا کم مواد ویشل کیږي، دغه د ناکې مشر سر روان وي ملک، هغه کسان لیکي چې د ملک خپلوي دوستانی وي، نور دو هیڅ چاته دا مواد نه ورکوي. دغلته بې سرپرسته کورنۍ پاتې دي، دغسې خلک پکې شته په والله چې بېګا تارین دي، کونډې یتیمان خواران هم داسې پاتې دي.
اوچا د دغه پلان په وړاندې کولو سره وایي ډیری خلک به د خوراکي ناامني له کبله بشري مرستو ته اړ وي. اټکل شوی دی چې 1.4 میلیون کسان به د بحران په کچه یا تر هغې په ناوړه سطحه د خوراکي ناامني سره مخ شي، او له دوی څخه 4.1 میلیون خلک به د اضطراري خوراکي ناامني سره لاس ګریوان وي. د خوراکي ناامني وضعیت نسبت تیر کال ته نور هم ځکه ناوړه اټکل شوی دی چې وچکالی او له ګاونډیو هیوادونو افغانستان ته د ګڼ شمیر کډوالو ستنېدو او د غراز فقر، اقتصادي رکود او د اقلیمي بدلون اړوندو پرلپسې پیښو خوراکي ناورین ته لمن وهلې. د اوچا راپور وایي یوازې په تیر 2015 کال کې له ایران او پاکستان څخه 2.8 میلیون کسان افغانستان ته ستانه شوي دي چې ټولنیز خدمات یې تر فشار لاندې راوستې دي. راپور زیاتوي چې په 2016 کال کې بشري اړتیاو ته د غبرګون پلان غواړي د 1.1 میلیارد ډالرو په لګښت 1.5 میلیون اړمنو کسانو ته مرستې ورسوي. خو د چارو کتونکي وایي سره له دې چې ملګرو ملتونو افغانستان کې بشري مرستو لپاره د 1.1 میلیارد ډالرو غوښتنه کړې، خو اوسمهال د دومره پیسو ترلاسه کول اسان نه ښکاري. د چارو کتونکي او جرمني کې د پوهنتون استاد اسحاق اتمر ازادي راډیو ته وویل تر اوسه د دغه رقم د 10 سلنې ژمنه شوې ده.
دا رقم په اوس وخت کې زه فکر نه کوم که نړیوال دې ته چمتو شي چې افغانستان لپاره دغه مرستې ورکړي. په هر صورت البته دا د دوی غوښتنه ده، تر کوم ځای پورې چې زه معلومات لرم تر اوسه پورې تقریبا 10% شاوخوا کې د دغه غوښتل شویو پیسو څخه دوی سره تعهد شوی.
د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي دفتر او شریکان یې په افغانستان کې بشري اړتیاو ته د غبرګون په پلان کې په دغه هیواد کې د بشري ناورین کچه ته په کتو بیړنیو او د ژوند ژغورنې مرستو ته په ژمنتیا ټینګار کوي. درنو اړیدونکو د خبرونه پاته برخه کې زما همکار احمد شي بر سره اوسي.
د روغتیا نړیوال سازمان دبليو ایچ او ویل د افغانستان په ختیځ او جنوب ختیځو ولایتونو کې په څلورو کې له درې برخونو زیات خلک د ملاریا ناروغي له ګواښ سره مخامخ دي. اکرام الله اکرام راپور لري.
د روغتیا نړیوال سازمان دبليو ایچ او د افغانستان په یو شمېر سیمو کې د ملاریا ناروغي د ګواښ د زیاتېدو خبرداري ورکړې. دغه سازمان سه شنبه د دلویته وشتمه په خپل ایکسپانا په یو خبر کړي بیان کې ویلي د افغانستان د ختیځ او جنوب ختیځو سیمو په څلورو کې له درې برخونه زیات خلک هر کال د جون او نومبر میاشتو ترمنځ د ملاریا ناروغي له ګواښ سره مخامخ کیږي. په بیان کې راغلي درانه ورختونه د تودوخې لوړیدل او ګرم اوړې د ملاریا ماشو د ډیرېدو لپاره مناسب چاپیریال برابروي. دبليو ایچ او ویلي د 2018 او 2021 کلونو ترمنځ په افغانستان کې د ملاریا د مواردو له کمېدو وروسته په 2022 کې په ملاریا د اخته ناروغانو شمېر زیات شوه، او په 2024 او 25 کلونو کې هم موارد زیات پاتې وو. ننګرهار، لغمان، کونړ او نورستان تر ټولو زیانګالي ولایتونه بلل شوي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو استازي ایډوین سالواردو خبرداري ورکړی چې ملاریا په زیانګالو ټولونو په تیره په خوځو او ماشومانو ډیر فشار راوسته. خو نو مولي ټینګار کړی چې د دې ناروغۍ د پراخېدو مخنیوي د وقایوي اقداماتو د دوام لاتړ او همغږي لارې ممکن دي. په همدې حال کې د ختیځو ولایتونو یو شمېر اوسیدونکو وایي د اوړي په موسم کې هر کال د ملاریا له ناروغۍ کړیږي. د لغمان ولایت د لشنګ ولسوالۍ یو اوسیدونکي سناوله ازادي راډیو ته وویل
هر کال دی وڑی پر رسیدو سره مرلیا میاشه ناروغی زیاتیږي. کورنۍ کې دو درې کسان هر کال مرلیا ناروغی باندې مبتلا یا مریضانی. خلک ډیر بے وزله دي، زموږ په شمول ډیر خلک هم دسه بے وزله دي چې ډاکټر ته دی وتلو توانم نه لري. ځکه نقطه دوا 300-300 افغانۍ پورې مصرف راځي.
د ننګرهار د کامی ولسوالۍ یو اوسیدونکي عبدالرزاق ازادي راډیو ته وویل چې د دوی په سیمه کې د روغتیايي اسانتیاو د نه موجودیت لامل ان خلک اړ کیږي په خپل سر د ملاریا ټابلیټ یا ګولۍ استعمال کړي.
زما یو تکلن زوی د سورې وړاندې ډیره شدید طبي ونی د سلرزیدلې طبي ونی کلمې چې ډاکټر طبي وډونو مینه چې ورته وکړل چې د خو ملاریا دی دوی مرته واخیستل او الحمدلله خو دی د دولتي روغتونونو چې دی نو الته سید رملنه نه کیږي سړی اړ کیږي سړی مجبور کیږي چې دا د بیت شخصي روغتون ته مراجعه جو کی کار روزگار خلته نشته د ارسه بټه په باندې ولاړ دي. خلک مجبور کیږي چې خپل ناروغ به مینه بلډ شي په خپل سر باندې د دواخانه نه د 100 روپو بدل کې دوی راوخلی څه ورته وري.
خو روغتیا پالان د ډاکټر له مشورې پرته په خپل سر د ملاریا د درملو استعمال خطرناک بولی. دوی وایي د استوګنې د سیمي ترڅنګ د ولاړو او بو دندونه د ختیځ ولایتونو جغرافیایي موقعیت، کډوالي، بارانونه، ګرمه هوا او د خلکو غربت د ملاریا ناروغي د زیاتیدو عمده لاملونه دي. د ننګرهار د طب پوهنځي استاد پوهنمل ډاکټر اسد الله حسینزي ازادي راډیو ته وویل
د ملاریا ډیرخ د هوا او بو کرنیزو شرایطو غربت او سرحدي تګراتګ او د غماش د کنټرول کمزوري پایله د دې بایس کیږي تر څو د ناروغي په دې ساحه کې ډیر منځته راشي او تر هغه چې دا ټول عوامل سم مدیریت نشي ملاریا به په دې سیمو کې یو لوی روغتیايي ستونزه پاتې شي.
د وای ملاریا یو ساري میکروبي ناروغي ده چې د ماشي په وسیله له ناروغ انسان نه روغ انسان ته انتقالیږي او تر ډیر ماشومان او امیندواره مېرمنې زیانمنوي. د روغتیا نړیوال سازمان مخکې خبرداري ورکړی او چې د افغانستان وایي اصل نه وګړي په ملاریا داخته کېدو له خطر سره مخ دي. سخت تبه، زړه بدوالی او بیشتهي د ملاریا ناروغي مهمه نښې بلل کیږي.
د روغتیا د نړیوال سازمان د راپور له مخې د افغانستان په ختیځو او جنوب ختیځو ولایتونو کې له څلورو درېمه برخه خلک د ملاریا له تهدید سره مخامخ دي. عام خلک څنګه له دې ناروغي ځان ساتلی شي؟ په دې اړه مې په جرمني کې د میشت افغان ډاکټر متین ساپی نظر پوښتل.
ملاریا خو افغانستان کې نه پیښه نه ده، کلونه کلونه کېږي چې موږ یو ډول سره مطالعه دي، خصوصا په هغه منطقه کې چې ګرمي منطقه دي، په شقي خو دا جنوبي خو دا د قطر په هلته ډېر زیات دي. د دې خاطر چې اصلا ملاریا خو ټول راتلواله تا روپانه په افغانستان کې ملاریا ډېره ده، ای پی ډی تجربه لري ډاکټر صاحب چې اصلي علت د ډاکټر وبو کې د میاشه د ملاریا د میاشه زیاتواله ده چې څنګه یو ولاړ یو سی هغه ته میاشه پیدا کیږي او هغه میاشه د میکروب د ملاریا انتقالي به یو یو نه بل انتقالول شي. نو دې خاطر اساسي ترین وظیفه د ټولو همدارنګه چې څنګه وبو په حساب باندې باید څنګه د منځه او باسي په حساب خام ملاریا له شپنیا مراجع موجوده په روغتیا وزارت کې هغه کوم کول او پښیمه کول چې دا دندونه د مدیسي دا
اصلا دا خو ډاکټر صاحب عام خلک څنګه کولای شي؟ عام خلک کولای شي چې فرضاً دوا پښیو کی؟
بله، ما مثلا موږ دا چې اساسي چې عام خلکو لپاره خو د هغه کارونه وړو کارونه کاري غټ کارونه خو باید روغتیا وزارت صحیح خدمتونه غي باید اجرا کړي.
خوارو خلکو ته مشکل ده چې پشخانی ولري کنه او بیا چې هوا ګرم شي بیا د پشخانی ساتل بل مشکل. اما دغه د وړو ډنډونو لمنځوړل آیا
که په یو کلی کې ډنډونه ای او خلک دغه واړه ډنډونه مثلا خاور پکې واچوي دا یو لار ده چې هدي اقل د ملاریا ناروغي کم شي.
اساسي ترين لار هم ده ما چې شروع پیل د مینا پیل کې چې ډنډونه په حساب اندمند لار شي اول خو هم د محیط لپاره ډیر خره چې پاک ځای وسی ډنډونه نه وسی کنه ډنډو سی دا ډنډو په حساب باندې مرکز مرچ ده ډیرو میکروبو ده اواز د ملاریا نه د نور ډیرو میکروبو مرچ هم ده دا خطر هر کلی کې دا انسیاتیف پیدا کی چې دی دا ټنډونه د منځ وړای وشي اول واړو واړو خپل خلک د هر کلی خلک د منځ وړای شي چې خاورې پکې واچي احساس لاندې پین دی لار اورته پیدا کی او په دوه پاره چې د اقل یو خدای لار پیدا کی چې ځای په ځای دوسی او هر ټنډونه باید هم راجو کې مراجو ته چې هغه ورته هم د اپاشي کې هم ورته د منځ وړلو لپاره ورته تصاوی مونږي
دا چې په کلیو کې دا سی یو وسیله شته چې د غپ واسطه باندې د ملاریا د ماشو مخنیوي وشي یا بیا کم شي مثلا لکه لوګای لکه یو بلڅه د ست شته
دا طریقه خو ممکنه تقریبا نه د لوګای خو به چیرته کم دی کوم لوګای زیات استفاده وکړي اساسي موضوعات ما غري چې د ملل متحد هغه له خانه د ډیریشن له خانه هم ورکول کیږي دا بازي پټرونه دي چې هغه په شکل باندې د غیب یا کول شي چې د سپرې شکل باندې جوړ کی او هغه د پیسې باندې دندو کې استفاده ته نو کی او دا د مخنیوي کول شي دا ډیره دای خلاره ده نسبت لوګي د خانه لوګي خو لوګي ځان ته خپل خطر نه لري د امکان لري اوسه اوسه د امکان لري خو ماشومان د معمول زیات ماشومان د لوګي کوي دا خاطر لوګي به نور طرف ته سیت مشکلات پیدا کوي هغه د سم په بینه لارې نه دا او سم لارې هم نه دا سم لارې مګر چې په کیمیاوي مواد باندې پیسې باندې ځای لا دوی اره منځه کې د روغتیا وزارت د صحي مرکزونو چلته موجود دي د ریاستونو د روغتیا چې موجود دي په ولایت کې دا غینه دا مواد راوخلي او پمپو شکل باندې پمپونه غیر لري پیسې او کمپیاځي او خو وختونه کې بدل ولر ملاریا او لشمانیا مجادله به ملاریا او لشمانیا موږ دفترونه درلودل او غیر دغه ټکټ پمپونه درلودل شاته به ځوان کړیو او ټول ځای کې به هم په خلک چې دلار درمو غیر ته به غیر باندې به استفاده نه کوله او هم د
یو ډیر عادي لاره مثلا که په یو خونه کې ماشی وي او خلک دا ماشی لمنځه یوسي د ملاریا په برخه کې مرسته کولی شي دغه سی وړي هڅې هم
وړي هم بولې چې چې مخکې هم ارزوکه چې اصلا د انتقال وسیله میاشي دي هر میاشه چې کمیږي ولې چې کمیاشي ډیر زیات تکاثر ډیر زیات سړي دی په ګرم وخت کې هر میاشه چې کمیږي په مخ اندازه باندې د ملاریا د انتقال درجه ټیټیږي نو هغه خاطر چې هر څو چې هر څه امکانات لري د میاشي د منځ وړلو لپاره باید د هر ممکنه طریقې نه استفاده وشي.
ډاکټر متین ساپای
ازادي رادیو څلورویش ساتاله تاسو سره ده
د سلواخي عدل بنه وشتمه په افغانستان کې د مبارک روشي لومړی ورځ یو شمیر کورنۍ د دې میاشتې لپاره د ځنګړي چمتووالي خبره کوي خو ځینې نور بیا وایي چې د اقتصادي ستونزو او فشار لاندې انده پښ لمی او روشه ماتې لپاره د لومړنیو خوراکي موادو د برابرولو توان نه لري. تفصیل په دې راپور کې
چهارشنبه د سلواغي عدل وینه وشتمه د ډیرو اسلامي هیوادونو په څیر په افغانستان کې هم د روزي لومړی ورځ ده. د کابل خار اوسیدونکو عاطفي ازادي راډیو ته وویل
معمولا د روزي په ورځو کې بیلابیل خواړه تیارو لکه اشک، بولانې، منتو او نور د خوخي خواړه او تر ډیره خپل ورځ د روزي ماتې لپاره په چمتووالي تیرو.
رمضان سپری میکنی
خو په افغانستان کې د روزي منځنه ورته تیاری د ټولو لپاره یو شان نه دی. ډیره کورنۍ وایي د لومړنۍ خوراکي توکو د برابرولو توان لانه لري. د څلورو ماشومانو سرپرست ګلدسته وایي سختي بي وزلي په مخه کړي ده.
څنګه نن په خپله ژبه د قسم ګوندروزي اول ورځ په ما په کور کې وره نشته. روزي اول ورځ ده چې ډیره خفه یم چې ما په کور کې وره نشته.
نو موري ویل بیکاری او د عاید نشته ني ژوند تر په خوا لا ډیر سخت کړي او تر ټولو لوی اندېخنې د روزماتي پر مهال د خپل ماشومانو هیله منستر ګوتوي. د پروان ولایت وی اوسیدونکو د نوم د نخ پرېدو په شرط ازادي رادیو سره په خبرو کې ورته شکایت وکړ.
اره روزه بدن
روزه په خله د سندري لاندې نسته. مې دا میټي دت
یادوي ځکه اواز د ډوډۍ او چای نه څه جوړیږي. په پښمنۍ کې باید مړۍ او مربا ولري. خلک هر څه لري، وریجې خوري، نور ښه خواړه خوري. سخت مزره کې د چې کاش وریجې مو درلودای چې خوړلې مو وای.
دا په داسې حال کې ده چې د تیر کال د دسمبر په 13مه د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا په خپل راپور کې ویلي وو چې په 2018 کال کې نږدې 22 میلیون افغانان بشري مرستو ته اړتیا لري. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتیرش نږدې 15 ورځې وړاندې د روژې د پیل په مناسبت په خپل پیغام کې ویلي وو چې په افغانستان، یمن، غزه، سودان او نورو سیمو کې ډېر خلک له جګړې، لوږې، بې ځای کېدو او تبعیض سره مخ دي او نړیواله ټولنه باید د مرستو رسولو هیلو ورکولو او د هر انسان د حقونو او کرامت د ساتنې لپاره هڅه وکړي. یو شمېر افغانان هم وایي روژه د همدردۍ او له اړمنو سره د مرستې میاشت ده. د تخار ولایت اوسیدونکي مهرانګیز ازادي راډیو ته وویل
دا میاشت د بخښنې میاشت ده، د ګناهونو پرېښودو او مغفرت میاشت ده. داسې میاشت ده چې باید یو بل ته لاس ورکړو او له اړمنو سره مرسته وکړو، ځکه د ټولو خلکو اقتصادي وضعیت یو شان نه دی.
د بدخشان د اشکاشم ولسوالۍ یو اوسیدونکي علي حیدر په لورو پرتو سیمو کې د خلکو د اقتصادي ستونزو په اړه وویل
متاسفانه مشکل
بل مرغه اقتصادي ستونزې ډېرې په ځنګړي ډول د کلیو او لریو پرتو سیمو خلکو ته ځکه ډېرې کورنۍ بي وزله دي. خو له دې ټولو ستونزو سره سره په دې مبارک میاشت کې له پیاوړي ایمان سره خپلو عبادتونو او روژې ته دوام ورکوو.
له دې وضعیت سره سره ځینو مرستندوی ادارو ژمنه کړې چې په دې میاشت کې خپلې مرستې زیاتې کړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د انکشافي پروګرام استازي سټیفن رودریکس سې شنبه د سلواغي عدلوي پاتويشتمه په خپل اکسپانډ په یو ویډیو بیان کې ویلي روژه د شفقت، یووالي او په ځانګړي ډول په سختو حالاتو کې د یو بل د ملاتړ اهمیت راپوګوته کوي. نوموړي ټینګار کړی چې دا پروګرام به په دې میاشت کې هم د افغانستان د خلکو ترڅنګ ولاړ وي. تر دې مخکې یو شمېر دینی عالمانو هم تل په دې میاشت کې د یووالي، صبر او له بېوزلو سره د مرستې پر اهمیت ټینګار کړی او له خلکو یې غوښتي چې له ستونزو سره سره د همدردۍ او همکارۍ روحیه پیاوړې کړي.
په سویس کې د اوکران او روسي ترمنځ خبري دوام لري. په دې منځ کې د اوکران جمهور رئیس ویلي چې اواز پر دوی فشار راوړل کیږي چې روسي ته امتیاز ورکړي. اسمت ساروان راپور لري.
د اوکرين ولسمشر په جنیوا شهر کې د اوکرين او روسي ترمنځ د سولې د خبرو د دوهمې ورځې لپاره سره هم مهاله وویل دا عادلانه نه ده چې د امریکا ولسمشر په ښکارا ډول له اوکرين وغوړي نه له روسي چې د سولې د طرحې د ترلاسه کولو لپاره په خبرو کې امتیاز ورکړي. ولودیمیر زیلنسکی له امریکای وی پانی اکسو سره په مرکه کې چې د سه شنبه په ورځ خبره شو وویل هر هغه طرح چې اوکرين دې ته اړ کړی څو هغه سیمه وسپاري چې روسیې د دونباس په سیمه کې لانی ولې نه دي د اوکرين ولس په رات کړی. د سولې خبرې د امریکا په منځګړتو په سویس کې روان دي. په داسې حال کې چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ په وروستیو ورځو کې دوه ځلې ویلي چې دا اوکراین او زیلنسکی دي چې باید د خبرو د بریا لپاره ګامونه واخلي. د امریکا ځنګړي استازي سټیو ویټکاف وویل د دې پړاو د خبرو لومړی ورځ د جګړې د درولو په لور د مانالرونکو پرمختګونو سبب شوه ده. هغه په اکسپانه یا په خوانی ټویټر کې ولیکل چې دوه لورو هوکړه کړي خپل مشان د خبرو له بهیر څخه خبر کړي او د هوکړې د ترلاسه کولو لپاره هڅې جاری وساتي. د اوکرين د مرکزی پلاوی مشر او د ملي امنیت او دفاع شورا رئیس رستم عمروف هم وویل چې خبري پر عملی مسایل او د احتمالي حل لارو پر میکانیزمونو متمرکز وي او اوکرایني پلاوی له لوړو تمو پرته په خبرو کې ګډون کړی دی. روسی چارواکو په رسمي ډول د خبرو په اړه څه نه دی ویلي، خو روسی رسنیو د یوې سرچینې له قوله راپور ورکړی چې د سه شنبه ورځې خبرو شاوخوا 5 ساعته دوام وکړ او ډېری ترنګلې وي. په واشنگتن کې سرچینو ازادي رادیو ته ویلي چې د بریتانیا، فرانسې، جرمني او ایتالیا د ملي امنیت سلاکاران د څارونکو په توګه په خبرو کې حاضر وو. زیلنسکی د سه شنبه په ورځ په خپل روزنی پیغام کې ټینګار وکړ چې د اوکراین مرکچان باید د روسیې د ورستیو هوایي بریدونو په اړه پوښتنې راپورته کړي، په ځانګړي ډول له امریکایي لوري څخه چې مخکې له دواړو خواوو غوښتي وو له بریدونو ډډه وکړي. د وویل اوکرين چمتورې چې د جګړې د پایتره سوالو لپاره د یو با عزت تړوند تر لاسه کولو په هدف په چټکی سره حرکت وکړي او زیاتې کړه پښتانه داده چې روسان پرشتیا څخواړي د خبري په داسې حال کې روان دي چې د روسي بریدونه د اوکرين پر بیلابیلو سیمو لا هم دوام لري. د اوکرين پوز وویل روسي د دغه هیواد پر بیلابیلو سیمو د سباندې 440 بی پیلوټ الوتکو او توغندیو بریدونه کړی دي. اوکرایني چارواکو د تور سمندرګي پر غاړه د اډیسی بندر او د هیواد په شمال کې په سومي شهر کې د ملکی وګړو د ټپ کېدو خبر ورکړی دی. همداراز د اوکرين د انرژي شرکت دونباس انرګو اعلان وکړ چې د دې شرکت درې کارکونکي د بی پیلوټ الوتکې په بریټ کې چې د دوی پر موټر شوی وو وشل شوی دی.
ازادي رادیو ته ورجو نیسی تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
د ملګرو ملتونو د پرختیاي پروګرام یا یو ان ډی پی په مالی ملاتړ په خوست شهر کې د لسکونو ځوانانو او ځایي اوسیدونکو په ګډون د شهر د واکېدو لپاره هر شرط تر سره شو. د ازادي او مشال رادیو خبريال نجیب لالو خیل د خوست له شاره نور جزئیات راکوي.
په خوست ښار کې د لسګونو ځوانانو او خاریانو په ګډون اشر تر سره شو چې په واسطه د ښار عمومي او فرعي لارې، ګلدانونه، پیاده روونه، د موټرو تمځایونه او د ښار اړوند نور تاسیسات پاک او کثافات د ښاروالۍ د تنظیف موټرو کې له ښاره د باندې سیمو ته ولېږدول شول. یاد برنامه چې د ملګرو ملتونو د پراختیايي پروګرام په مالي ملاتړ د افغان ځوانانو د خدماتو مؤسسې او خوست ښاروالۍ لخوا په ګډه پلې شوه، د یو شمېر ځوانو فعالانو لخوا خاریانو ته د ښار د پاک ساتلو اړوند موضوعګانو په اړه عامه پوهاوی هم ورکړل شو. د پلي کوونکو مؤسسې استاد عبدالرحمن هلال وویل چې د دې پروګرام په چوکاټ کې له اشر سربیره ځینې نورې برنامې هم شته.
درې برخې لري دغه پروژه چې یو برخه 15 ورزشي میدانونه او دغه پروژه تر چتر لاندې جوړ شي. همدارنګ په دوه ولایتونو خوست پکتیا کې د 421 کسبدانی دي چې هغه نږدې ورځو کې به هغه دغه شی نصب شي او ترڅنګ ځوانانو همدارنګ سپینګیرو ته درېمه برخه چې ځنګړې شوې ده چې هغه په مختلفو برخو کې د ظرفیت لرلوونی ټریننګونه دي.
خوستی فعالان وای کچیر خاریان د خار د پاک ساتلو او سرسبزی پاړه خپل رسالت تر سره نکی، یوازې د خاروالۍ د تنظیف او پاکوالي د برخه د منسوبینو په حلو زلو دا خار پاک او زرغون نشي جوړیدلای. یو تنځوان فعال خیر الله حیران ویل
په خار کې چوسه ګم راکړه ورکړه کوم هغه شیان چې استفاده کوم د خار په بیلا بیلو برخو کې باید خود سرانه په مختلفو ځایونو کې گزار نه کم زکه د خار د ناپاکۍ او چټلۍ باعث کیږي او دا ناپاکۍ او چټلۍ زموږ او ساسي اغه خاري تهذیب هم غلط تعریفوي او د دې ترڅنګ د دولت ډېر مساری پکېږي د بیلا بیلو ناروغیو لامل کیږي.
بخوا په خوست ښار کې د کافی کثافت دانې نشتون هم د دې لامل شوی و چې زینو خلکو به کثافت به ځای غورځول. د خوست دوه تنه نور فعال ځوانان ذبیح الله تنی او عبدالهادي وحدت وایي
اکثریت ځایونو کې کثافت دانې نصب شوې دي. لا هغه کسانو چې دوی په سړک باندې د پیپسي بوتلونه یا نور توکي چوي هغه زموږ وختنه ده چې په هغه مشخص ځای کې کثافت دانې کې غورځوي.
زه خپل د مسؤلیت ګڼم چې خپل ښار پاک وساتم. چیرته کوم ځای خزله پرته وي، ګندګي پرته وي، اړوند کثافت دانې ته واچوم.
د خار د پاکولو په اشر کې د دې ولایت د ځوانو فعالانو سربیره ځای خلکو هم په ګڼ شمېر کې ګډون کړی وو. د خوست خار یو اوسیدونکو محمد عارف ویل
په دې برخه کې یوازې خرولي مکلف نه د ښار صفایي وکي او پاکوالي رامنځته کی. په دې کې ټول ولسونه چې هغه ولسونه په خار کې ژوند کوي تګراته کوي دوی مکلف دي چې ښار صفایي په برخه کې د خرولي سره همکاري وکي.
یاد دیوی اشرونه په خوست کې د کلیو او قومونو رانیولي بیا د بیلابیلو سیمو تر خارګوټو او د مرکزی خار تر پاکولو د دې سیمې د خلکو یو پخوانی دود دی چې اوس هم په یو څه توپیر پالل کیږي. د خوست اوسیدونکو د لارو او سړکونو د جوړولو، لونو او د شورو د نال کولو، ویالو او کاریزونو د کیندلو او پاکولو، د نیالګیو د کینولو او نورو هغو کارونو لپاره چې د لګو خلکو له واسه پورتوي ډلې ځاشرونه کوي او ټول واړه او لویان پکې برخه اخلي.
ستاسو له پیغامونو
زمانو ماجی عبدالغفار کاکا موسیقي اغه واخ اورز په مټر کې پر لار روانو یو سارات ووزو سرشنی بیا موسیقي اورو او موسیقي سدا زخو کاکړې ما کاکړې غاړي اورم د وطن سندری کله کله اورم، ملی سندری.
رحم الله مده کابل سیدون کې د مونږ زړه خو ولا کروغن په ماتله باندې موسیقي یو شې د ژوند یو شې هم خلک نو ولا دې کې چې په افغانستان کې هر څه بیرته عادي نه تر سره شي.
د وطن مبارک یا ماسی اشعار خصوصا د ملنګ جان بابا رحمان بابا دغه اشعار چې د منور استاد او همدارنګه د نورو هنرمندانو پانی هغوی نخوا ویل شوي ولي نه اورو.
ستاسې پیغام ستاسې نظر.
د ازادي ملمه. السلام علیکم. د ازادي ملمه د ځنګړو مرکو د لړۍ یوې بلې برخې ته خراغلست. د خبرونه ز احمد تکل وړاندې کوم. په نننۍ خبرونه کې له یو ځوان شاعر او لیکوال سره چې په عین حال کې درس هم وایي د زړه خولکو، طالب منګل د خوست ولایت اوسیدونکو دی چې ژوند زکړې او کارې ټول حل تکړي او اوس هم حل توسيږي. خغله منګل یو وخت د خوست د ولی ویاند هم پاتې شوی دی. د خبرونه لمل مسره زما خبرې په دې پښتنه پیل شوې چې په کوم ځای کې زیږیدلای او تر دې دمه کوم کارونه کړی دی.
بسم الله الرحمن الرحیم. تکل صاحب ډیر مننه کوم. زمانم طالب دی او منګل می تخلص دی او زه په خوست ولایت کې پیدا شوی ما او عمر می تقریبا اوس نو 28 کلنې ته برسېږي او تر څنګه د الفاتی پالیل سکه می زده کړی کړي لاغي ورسته بیا د شغزایت پانتون د ژبه او ادبیاتو په برخه کې می لسانس اخیسته ده. نو هغه ورسته بیا په ځینو دندو باندې لاګه شو چې خپل چارې مودادې خبرالې څخه پیل کړی چې پاره کې د غغرخ رادیو ټلویزیون د خبريال پتوګه بیا ورسته د امدی رادیو او ټلویزیون د نشراتو د مدیر پتوګه او په دغه سي د خاپيري مجلې د مسول پتوګه او ځینې نورې خوري وري وظیفه او ترڅنګ د خوست ولایت مقام د پخوانی ویان پتوګه میدان دي تر سره کړی دي او په بیلابلو ادارو او مؤسساتو کې میدان دي تر سره کړی او دا محل په شغزایت پانتون کې د ژبو او ادبیاتو په برخه کې په خپل زده کړو باندې د ماستری په کچه کې بوختم.
ډیر اله ل ادبیاتو سره څه وخت آشنا سوی او څنګه پوه شوی چې په تاسو کې دغه استعداد یا توان دی لیکلو شته؟
زه فکر کوم چې په اتم ټولګي کې ما یو شعر مول کې چې د طالب غکې د زنجیر د دروازې شرنګوي دا به ضروري پوروړی چې ملنګ نخکاری همدا یو شعر یو کاغذ مول کې خو هغه یو شته شدت زیات وو په ذهن کې مپاتې شو بیا مو شعر د غشانونه لیکل او کله چې دولسم سمنه فارغ شو نو بیا د فرنګي ملګرو سره په خاص توګه ډاکټر مجاهد جبران چې هغه مورورو نو د هغه سره په شاعري او د غشانو کې چې دوی د ادبیات سره علاقه درلودل د ملګرو او دوستانو اکثره فرهنګي ملګری او ناغي سره اروپا ورو آشنا سو هم د غلامل چې پښتو ادبیات سره ماشنۍ پیدا کړه بل اخر د غرشتم په تخصصي او مسلکي توګه باندې انتخاب کړل او شلوید پانتون تم مخه وکړل او چې په دې وګدو کې یو شمیر اثر یو شمیر مقالې یو شمیر مجلې اغه ولیکل نو خپل خلکو ته موران د کړل نو آشنایی ډیره دغه سیم نصافی غوندی به وایم یا یو څه شوري به هم ورته وایم.
په خوست کې په تیرو دریو څلورو لسیزو کې ډیر زیات ځوانان راوټو کې دل ډیر استعدادونه راوټو کې دل او خوست یې له هر نظر په پخو دراو هم په اقتصادي برخه کې هم په فرهنګي برخه کې هم په ټولنیزو مسایلو کې خوست له مخکخه ولایتونو نشو د دې علت تاسو په څه کې وینئ؟
په خوست کې خو د ادبي هڅې چې په منظمه توګه باندې پیل شوې هغه د استقلال ادبي د ټولنې د خوانوي چې په د اسلامي امارت په تیر دوره کې دا پیل شوې لاغي ورسته بیا دغه هڅې نور هم ګړندې شوې کله چې جمهوریت رامنځته شو پاغي کې ادبي بلابل ټولنې رامنځته شولې او ځینې امکانات هم په دغه ځای کې رامنځته شول او ټکنالوژي هم په دې برخه کې رول درلود او ترڅنګي رادیوګان هم په دې برخه کې رول درلود او د دې ولایت خلک د نور ولایتونو سره په ارتباط اوریکه کې د دوی اړیکه زیات شو سره او ترڅنګي یو غټه اثر چې ولر هغه د دې ولایت خلکو په نور ولایتونو کې په نورو هیوادونو کې هغه تاګراتګ او د زیات شمیر باندې دغه هغه ته مشتدل و چې د خوست په بلابلو برخو کې پرمختګ رامنځته ک
منګل صاحب د هیواد په ډیرو ولایتونو کې همدغه شرایط چې تاسو وایست راغلل تقریبا ورته شرایط رامنځته شول، مګر اغه اصلي محرکه قوا په خوست کې څه و چې خوست په یو مخکخ ولایت باندې بدل ک؟
دا غا پښتنه با یو سړي راستونځمنه وی چې په هر اړخ باندې سړی وګيږي په تفصیل سره، خو زه فکر کوم چې د ځوانانو فعال رول او د دوی ژمنتیا خپل وطن ادب او ژبته دا عمده فکتورونه چې په دې ولایت کې اغه فرصتونه څخه چې موجود و یو سمه او منظمه استفاده وشوله. تقریبا تر دوانی ملک پورې کم او زیات چې په خو وخت کې دا تیازره کسان حساب شي وو د خوست په نورو هوادونو کې چې هغه بلابل هوادونه دي ک خاص توګه سعودي عربستان ده او نور هوادونه دي پغې کې مشت دوی هلته مزدوري کوي خواري کوي او بل اخره هغه د خپل خواريو پیسې را لیږي خپل وطن ته او بیرته دلته په ودانوي باندې په پنګونه باندې او په نورو شانو مصرفوي. مثال هلته ګټي اواید لاسته راوړي او بیرته په خپل خوست کې مصرفوي.
د خوست ادبي فرهنګي بهیر او مخصوصا د شاعرانو در ټوکېدو مثلا لګ سره چېړو، منګل صاحب څومره ادبي بهیرونه او ادبي ټولنې دا وخت په خوست کې فعال دي؟ تاسو معلومات شته؟
د یو لیست لمخې چې ما سره په کمپیوټر کې موجود و دغه تقریبا تر 15 پورې ادبي او فرهنګي ټولنې په خوست ولایت کې فعالیت کوي چې دا فعالیت ډیر په منظمه توګه باندې نه دی یا یو سیستماتیک توګه باندې نه دی، بلکې دا په وقفي شکل باندې په بلابل وختونو کې کاغه په ولسوالیو کې دی که په مرکز کې دی را څرګندېږي. ځکه تاسو وینئ چې ادبي ټولنو او یا فرهنګي ټولنو سره هغه امکانات چې د نورو سازمانونو او بنسټونو سره ورسره دي دوی سره نشته، نو ځکه د دوی دغه فعالیتونه یو څه محدودوالي خواته روان دي. خو زه فکر کوم چې دا محل به تر اتو نهو پورې فرهنګي او ادبي ټولنې چې پاغي کې یو څه منظمواله موجود وي بلابل غونډې او بلابل بهیرونه رامنځته کیږي او کټول په مجموع خبرې وکړو دا یو څلور پنځه یو ته د دوی تعداد رسیږي چې ځینې د وخت په تیریدو سره له منځه تللی دي او یا هغه ته توجه او پاملرنه نه ده شوې.
تاسو په خپل له کوم ټولنو سره بلد وی کار مور سره کاو په غونډو کې ګډون مور سره کاو؟
زه خو دلته په خوست ولایت کې بلابل ټولنې وی چې جمال الدین افغان ټولنه ده، د حیدر خیل ادبي بهیر ده، غرغښت ادبي بهیر ده، سربن ادبي بهیر ده او دغه سينور خوست ادبي بهیر و په زیاته کچه باندې ادبي بهیرونه او اکثره وخت به مونږ هم دې بهیرونو کې ناسته پاسته کوله. دغه ته مونږ د استادانو د دوی د خلکو او مشرانو نظرونه اوریدل او بل اخره د دغه په غونډو کې ګډون د دې بایس کې د چې په نورو لیکوالانو او نور شاعرانو باندې یو داسې اثر ولري چې دغه په مخس کې او دوی د پښتو ژبه د فکتورونو د غوړېدا لپاره په یو مناسب چوکاټ کې د دوی کلم ته وده ورکړي.
بیا ستاسو پخوانی شعرونه او سنی شعرونه دمو چاپ کړی دي په کومو مجموعه کې؟ کومو چاپ کړی دي؟ څو مجموعه دي شعری متروس پر چاپ دي؟
ډیره مننه کوم. ما غزلونه او بلابل شعرونه چې دی هغه بلابل مجلو کې او رادیو دلاري او بلابل ویب سایټونو کې خبر شو یو ترڅنګ یو شعری ټولګه چې صمیم ادبی ټولنده خوانه په کابل کې خبر شوې ده سپوږمۍ ژاړي هغه په نوم باندې چې بلابل شعرونه پکې دي. دا غینه ورسته یو سی او بل شعری ټولګه هم آماده ده او چاپ ته تیار ده، نو کله کې سړینیت ورته برابر شونه هغه به هم چاپو.
نو د دې شعری ټولګو یا پخپله ک ځان سره مو ورستی نوی شعرونه وی چې تر اوسه پورې مو چاته نه لوستي، یو شعر خو دا اوس را تواوروي.
سمه ده، ډیره مننه. وای په شبنم چې د بلبل وخ کې پرتی دي، په شبنم چې د بلبل وخ کې پرتی دي، ټول شپې په فراق کړي ناری دي، مخه سپین زخی سری او پرک د سترګو، مخه سپین زخی سری او پرک د سترګو، پتنوسونو کې نکریزی او ډیوی دي، ټول رنگونه یې او بس کې بلا تګي، ټول رنگونه یې او بس کې بلا تګي، دوبی شوی په تصویر کې جزيري دي، ملاقاته سپین رومال په چیرته او کړه، ملاقات سپین رومال په سیره تاو کړه، هر طرف نه را رواني آئینی دی، لدی خلقو هیڅ وجود هم آزاد نه دی، لدی خلقو هیڅ وجود هم آزاد نه دی، په قبرونو یې هم تاوی کټاری دی، بیا وریز دا بیا باران دی او ته نه یې، بیا وریز دا بیا باران دی او ته نه یې، آسمان د خوست د زانو قافلی دی، خپل طالب ته الوداع وکړه چې درومي، خپل طالب ته الوداع وکړه چې درومي، مازدیګر دی تاو لایش کمی شغلی دی.
ډیر اعلی منګل صاحب، پر شیرونو سربیره نورې لیکنې هم کوي، نثر لیکي؟
ډیره مننه. په هغه تر څنګ خو زما دوه نور کتابونه هم چاپ شوي دي، د نثر په برخه کې، چې یو ناول د دوی پیغلې په نوم باندې، چې هغه پخوا خپور شوی دی، مومند خپرندوی ټولنې د خوانه، فکر کوم یو څو چاپه یې خپره شوي دي. د هغې وروسته په دې وروستیو کې یو بل کتاب زما د کلاسیک مرکز د خوانه چاپ شو، چې هغه د ښاپیرۍ لاسلیک نومېږي، او په دې کتاب کې د پیر محمد کاروان د ناول او نثر پیژندنه او شننه او څېړنه ده، هغه په دې وروستیو کې چاپ شوی دی. او تر څنګ یې بیلابیلې لیکنې او علمي کنفرانسونه دغو دپاره مقالې لیکو، او بیلابیلو ویبسایټونو کې د شعر او ادب سره تعلق لرونکي موضوعات چې دي په هغې باندې لیکنې کوو، او بالاخره په ویبسایټونو کې خپرو، او یا یې په هغو ژورنالونو کې چې نړیوال ژورنالونه دي، یا په خپله زمونږ او داخلي د پوهنتونونو ژورنالونه دي، په هغې کې خپلې مقالې وړاندې کوو. کوم موضوعات چې یا د ادارو لخوا راکول کېږي، چې هغه علمي ادارې دي چې په خپله د ژبه او ادبیاتو په برخه کې، او یا هم په خپله هغه موضوعات چې یو لیکوال د ځان لپاره ټاکي.
ډېر ښه، زیات کار تاسو د شعر په برخه کې کړی منګل صاحب، همداسې ده؟
شاید یو څه همدغسې وي. تر څنګ زما درې دانې نور کتابونه هم چاپ شوي دي، چې په هغې کې د پښتو اسانه املا کتاب دی، چې بلابل ګرامرونه پکې تشریح شوي دي، ورسره د پښتو ژبې قاعدې دي، چې هغه کتاب چاپ شوی دی، په هغې کې د پښتو ژبې د ګرامر بلابلې قاعدې تشریح شوي دي. یو بل چې دی هغه د صفري میتود په اساس باندې یو لیکل شوی کتاب دی، چې چاپ شوی، چې په هغې کې د ماشومانو د ګرافیم او فونیم ذهني وصل دپاره ځینې لارښوونې او میتودونه پکې وړاندې شوي او تشریح شوي، چې څنګه یو ماشوم کولی شي چې په اسانۍ سره د پښتو لیک او ژبې زده کړي. نو شعر خو رښتیا هم ده چې سړي ته یو څه شهرت ورکوي، خو زه فکر کوم چې د شعر او د نثر طلبه برابره وبولو.
نو ناچاپ نثري اثر مو هم شته؟
ناچاپ په دې وروستیو کې د عملیاتي معنا پوهنه چورتوای، هغه په بره کې مونږ یو څېړنه کړې ده، چې هغه څېړنه هم چاپ ته آماده ده. تر څنګ هغه مقالې چې په بلابلو ژورنالونو کې، علمي مقالې چې د ژبې او ادب اړوند دي، هغه هم تقریبا نشر شوې دي بلابلو ژورنالونو کې. دا غوی مقاله ټولګه چې ده تقریبا چاپ ته آماده ده. او تر څنګ دوه نور ناولونه چې په بلابلو موضوعاتو باندې لیکل شوي دي، چې په هغه کې ځینې استوري شکلونه لري او افسانه باندې اوړي، هغه هم لیکلي دي او چاپ ته آماده دي، او یو شعري ټولګه هم چاپ ته آماده ده. بلابلو لیکنو او د پښتو ژبې د شعر او نثر د تخنیکونو په اړه یو څېړنه چې ده، هغه د کتاب په شکل آماده ده، ان شاء الله په دې وروستیو کې به چاپ شي.
دا خو خورا ډیر کار تاسو کړی. څومره وخت ورکوي تاسو د ورځې یا د اونۍ یا په میاشت کې لیکلو ته؟
اونۍ کې خو مونږ په مسلکي توګه باندې چې کله زده کړې کوو، نو هغه زموږ درې ورځې دي، چې درې ورځې بعد د ژبه او ادبیاتو په برخه کې هغه تخصصي کار چې د هغې ته ځانګړي کړو او مخکې پکې لاړ شو. تر څنګ یې یوه ورځ ما د شخصي همدغه کار ته اضافه کړې ده، چې په اونۍ کې څلور ورځې کېږي، خو دغه څلور ورځې ټولې په مسلسله توګه باندې نه دي، بلکې دا ټولې د نیم بجو څخه وروسته تر نهو او لسو بجو پورې همدې باندې کار کوو.
د خو به د تحقیقي کارونو او د نثرونو لپاره ستاسو ځانګړی وخت وي. د شعر په برخه کې خو به الهام وي، نو هر کله چې الهام راشي لیکل به کوي، او کنا په الهام باور نه لري؟
دا خو یو ډیره سخته پوښتنه ده، د اخر کې ورسره ملګری کړه، خو زه به یو خبره وکم. کله کله وری داسې هم شي چې سړی په تحقیقي لیکنه باندې اخته وي او موضوع ډیره لري او بلې خواته وي، خو ناڅاپه سړی ته یو بیت پکې وریاد شي او یو بیت ولیکي، او د الهام خبره خو بالکل د دینه خو تیردل زه فکر کوم مناسب نه دي. ځکه دا الهام چې دی دا په خپل د کاشف یو ډول دی او یو ډول هغه دی وه دی وخت ډولونو څخه په اسلامي شریعت کې یو ډول وحی هم ده کوم چې په سما او صحیح طریقې باندې وکړول شي. نو شیرونه خو اکثره وخت ډیر تحقیق ته او ډیرو کتابونو لوستلو ته یا بلابلو محزونو او هغه پیدا کولو ته یا د مقالې په شکل باندې د غیلو کولو ته ډیر وخت نه غواړي، بلکې شیر خو اکثره وخت د زړه فریاد ده او کله چې وي ساس خپل زړه خبرګون سرګند کې هغه خبرګون بیرته په لفظونو کې را سرګند شي او لفظ ته وګرځول شي، یا په آزاد شعر یا په غزل او یا په یو څو ماتو ګډو بیتونو باندې واوري.
وخت نه لري کېدای شي چې په نیمه شپه راشي.
بالکل، ځینې شاعران هم دغسې وایي چې کله کله واري دوی ته د نیمې شپې هم راځي.
ډېر ښه، تاسو د آزاد شعر یادونه وکړه. په دوه ټولګو کې چې ساسو چاپ شوي دي او د نورې ټولګې چې چاپ ته تیارې دي، په دې کې د آزاد شعر تله درنه ده که د کلاسیکو فورمونو؟
آزاد شعر خو ډېر محدود دی په دې کې، او زمونږ اکثره د غزل فورم چې دی یا ځینې نور مثنوي ته ورته ځینې فورمونه چې دي په هغې کې دغه غزلونه شان لیکلي دي. خو زه فکر کوم چې آزاد شعر ته کار کول یا د آزاد شعر کې دغه پلنه زموږ د پښتو ژبې د ادب لپاره ډیره مهمه ده، ځکه په هغې کې قسم چې د احساس وړې وړې چاودنې پکې موجودې، ولې یو مسلسل وګ د احساس تعقیبوي او تر څنګ کولی شي چې یو موضوع په ډیر انځوري شکل باندې او ډیر یا په افکارو کې راون غړي او په ښه شکل باندې خلکو ته وړاندې کړي. نو آزاد شعر په خپل ځای کې ډیر اهمیت لري او ډیر مهم ده، او د برخه کې مونږ مهمه څېړنه هم کړې ده چې نشر شوې ده چې هغه د نور محمد لاهو صاحب د آزاد شعر په اړه ده، او بلابل ارخونه په کې څېړل شوې ده چې دغه آزاد شعر ولې اهمیت لري، او په دې لپاره مونږ په خپل د تخصص په دوره کې بلابل کارتون هم جوړ کړی چې تقریبا اته کارتونه د آزاد شعر لپاره مونږ په دې ماډلونو کې جوړ کړی.
کدی کې لګ نور شرح هم وړاندې کوي منګل صاحب، چې ولې فکر کوي چې آزاد شعر کولای شي یو روایت یا یو تصویر یا یو کیسه بیان کی یا یو احساس ترپایا پورې لسره ترپایا بیان کی، او قافیوال شعر یا کلاسیک فورمونه نشي کولای؟
زه فکر کوم چې آزاد شعر چې د ځینې شاعران یا لیکوالان دغه فکر کوي چې دا ډیر آسان دی، بس کرخه ماتول دي او پاغي کې یو څه احساس راوستل دي، بل اخره هغه د شعر پته اړول دي او یو خپل پیغام پکې وړاندې کول دي. مونږ د دې ماډل په څیرلو کې یو شی تدیر باید متوجه اوسېږو، هغه دا دی چې د آزاد شعر چې د اوس یوازې د عاطفي د بیانول د لپاره نه دی، بلکې د سیاست د افکارو او د تعلیمي او رسنیزو موضوعاتو د بیانول لپاره هم ډیر مهم دی. یو اهمیت دې شعر په دې کې دی چې د دې احساس د غزل په پرتله د ستر نه تر پایا پورې یو احساس وي، او تصویرونه قسم چې بلابل تصویرونه ورغورځي یا بلابل وړ وړ احساساتونه پکې رامنځته کیږي هغه یا بل لګ لګ ماتيږي، او دغه د تشریح لپاره ډیر بهترین دي او ډیر ښه موضوعات پکې وړاندې کولای شي. کولای شو چې په آزاد شعر کې مونږ یو نوول ولیکو، او خو نه شو کولای چې په غزل کې مونږ یو نوول ولیکو، ځکه غزل هر مصره چې ده د هم د احساس لمخې فرق کوي او هم د تصویر د وړاندې کول لمخې فرق کوي. او آزاد شعر کولای شي چې په د تصویرونو د مجموعه یا ټولګي په توګه باندې یو عمومي تصویر وړاندې کړي. زه فکر کوم آزاد شعر په خپل برخه کې ډیر مهم ده، او دغه د نن کوم جوړه چې ده هغه باندې شاعرانو په اول هم ډیر مهم دي، ترڅو چې هغه موضوعات چې پښتو ژبه کې په شعر کې نه دي بیان شوي په همدا ډول چوکاټونو کې بیان کړي.
یعنی تاسو په دې باور یاست چې په غزلونو کې یا په کلاسیکو فورمونو کې په احساس کې انقطاع راځي او په آزاد شعر کې یو احساس ترپایا بیانېږي؟
بالکل، همدا خبره درست او سم ده. په غزلونو کې کو ګورو د احساس تعقیب چې دی دغه په نیمبایتي کې هم راځي، او دغه سم امکان هم لري چې د ځینو په سالورو او دوو او یا سالورو په سیلابونو کې هم رامنځته شي، او تر څنګ شاید په یو غزل کې سالوري ساسه پنځه ساسه شپږ ساسه یا بخیت احساسات یو ټول ګوسیږي. او آزاد شعر کو ګورو، آزاد شعر شاید زه دغه سي نظر لرم چې د یوې کرخینې سره چې هغه حرکت ولري یو ده، او دریم ده چې هغه انزور ولري، نو دوه کرخې آزاد شعر ده. او په خپل په دې کې د آزاد شي د نور بلابل مدلونه او کارتون لري چې تر وګدو پوری دی او بلابل شکلونه لري. او اوس وخت کې خو د کولانو شاعرانو په دې برخه کې ډیر قوي تحقیقات هم کړی او ځینو شاعرانو ډیر قوي شعرونه لیکلي دي د آزاد شعر په برخه کې. بلابل مدلونه موږ ته پیښو دي او وړاندې کړي خو یو څه سړنې ته او یو څه موضوعاتو ته اړتیا لري. نو آزاد شعر د تصویرونو د ماتو تصویرونو یو خبره بو کو چې د ماتو تصویرونو یو عمومي مجموعه ده چې په خپل د لوستونکو د لپاره یو ښه احساس ورکوي او دا احساس په دوامدار توګه وي د سنه تر بای پورې تر څو چې شعر خلاص شوی نه وي همدا یو ډول احساس لري. او تر څنګ یو خبره پکې دا ده چې د هنري نثر سره یو توپیر دغه دی چې هنري نثر کې وګوري هلته د احساساتو وړې وړې چودنې نشته او بل هلته د فکر کولو یو مکان ورځي. آزاد شعر کې یو څه چې موجود دی هغه دا دی چې د هرې کرښې وروسته لوستونکو ته یو څه د فکر کولو موقع په لاس ورکوي.
ډېر ښه. شیبه وروسته بل تاسو نه یو آزاد شعر هم واورو منګل صاحب. خو اوس لنډې لنډې پوښتنې درنه لرم چې دې ته هم لطفا ځواب راکړي. په څه باندې مصروف یاست؟ به د درس له تعقیب نه چې د مسرۍ په پروګرام کې تاسو وایي درس وایي په څه ژوند کوي؟
از بلا بل خپل شخصي کاروبار کوم، بزنس کوم، پاري باندې مصروف یم چې آنلاین بزنس ته نوی کې مختزمه او نور ترڅنګ د ماستری ذکر مختوړم او د ماستری برنامه خصوصي ده کله پاري کې مصروف یم.
واده مو کړی؟
bale واده می کړی ده او درې بچان لرم چې پاري کې دوه می هلاکان دي او یو می لور ده.
نو اوس هغه آزاد شعر راته وایست د خبرو په پای کې منګل صاحب
میرا مننه زه دغه د آزاد شعرونو کتابچې یو سره څخه لري واخو د موبایل کې یو آزاد شعر پیل کړی وو. نو هغه یو څه به درته ان شاء الله چې بد بنوي.
میرا بنوي اوکي.
شین ببرې د خړ دیوال څنګه کې راشین دی د ببرې څنګه کې غاټول دوارش نشوي پاس پچینه د سنځلې د ګل بوی دی پنارې ویاله کې شور د اوبو اورم د ویالي په غاړه شنه غیر شنه ده بل طرف ته د توتانو پښنو سانګو تو تکي چاله چولې د اوزانګي په حجره کې د ځوانانو د خندا وګم خپور شوه د کور منځ کې د واده جشن روان دی سره شالونه د لمبو په سیر تاویږي پړکوي د دریا غکتا سره لاسونه د نکريزو د لندو لونګو مستا خوشبوی د کلی منستا رسیدلی نرمه نرمه مناره پښنو او سرو رنگونو جوړه یو سپینګری د جمعه تنګړ کې ناشته د تسپو تاسای غلی غلی اورم بنجره د کوسی څنګ تا صندوق خلاص تې پتاسي په کسورو کې تاو کړی مشومانې په خندا خندا ورګوري په درمن کې مشومان په لوب بوختي هغه کور چې په بام کټره تاوه یو ناوی بتری سره لسونه ووزی یو سو هیلی بطانا که غون دسری شی او رومال با بیا پا گرم وخ کلون شی هم داناوی چی نن سره سالو که ناستا یو الو یه تراجیدی تیره کدی او هم بلا تراجیدی در روانا و یو زوان لدغ کورا او لدوی غرونو ایخوا دو کتی منس کچ گروهی کدی سو لیکونه پا مخ که غوری دلی پا کتی که دیو سور گلاب دو چو پانو بوی دی دا هم هغه یو ګلاب دی چې مینه په کتاب کې وو غو دی په هر لیک کې د وښ کو ساس کې دی یو نرم در تصویر دی یا سکروټي دی وی مینه یا سړی سړی سلګي دی دلته زړه دی په سینې کې زخم زخم او یو درد دی یو انسان په زړه کې ماتې او بل ځای د جشن شور په مستۍ بوخ دی کو ترمنځ درې خاموش غرونه ولاړ دی لکړکې نه یو تور رڼا راغله د ځوان مخ کې شوا رتاو لکه بلبل او وزیر د ځوان ذهن پورو لمس کړ یو کتاب د تلئی پانو رخلاشو چې کرخې لدې کرخو په لیدلې لمړي کرخې کیسې غوندې خوګوا بل کرخې د سوي زړه ټوټوا او دریم کرخه داسې په لیدله په دې کلی کې هر سل کالونه ورستا یو ناوی په سر شال کې ودکېږي دواړه سترګې د بل په نوم لندې وي هغه درې غرونه چې نن خاموش ولاړ دي یو وخت دوی و سره ورونه چې د یو حسن پر سر با د یو بل مخته ولاړو او اسمان د دوی په منځ کې د ډبر وزن کې خود لا مغی ورځ ورستا دوی د دې لارې ساتونکي هغه ځوان چې د کوټي منځ کې زګروي کړی عادي نه دی. د تخلق دی ویلی چې د دنوم دی لور څخه جوړ شوی، دغه اور به په اوبو هم وی برلاسه. هغه سور ګلاب چې وچې پانی پروت دی، دغه سور ګلاب به بوی سره په جنگ شي، د خوشبو سپین مړوندونه به شي زخم، هره پانه به سوزیږي لکه شمع. خو بلبل چې وزر په ځوان راخور کړ، یوه نری بڼکه لاندې ترې ګزار شوه او بڼکې د ځوان سترګې ولیدلې، تکې سرې لکه تنکۍ تک سور غاټول چې سرو شالونو کې اته ځله راتاو کړې، یا دانې د انار واچوي په جام کې، یا سکروټو ته پوکۍ د الوې خورکې، بیا نغمې د ګلونو په جام وڅکې. انساني اروا لفظونه په لمبو کې وپیلي او بڼکې ته یې شونډې ورنږدې کړې، په مسکا یې خوشبوي د ګل مچو کړه. بیا یې وویل، یو فراق مې زړګۍ زخم، خپل وجود له درد نشم خلاصولی، ما یو حسن د اروا په داو ښودی، هغه حسن چې تک سپین لکه سبا و، هغه حسن چې په رنګ او نور سوا و. بیا مې ښکل کړل په کړکۍ کې د سپوږمۍ تک سپین لاسونه، لا یې سترګې تکې سرې وې لکه وی چې د انار دانې په اور کې تاوي شوي تاوي شوي. خو کتاب چې طلایي پاڼو نه جوړ و، بله پاڼې هم واوښته په خپله. لومړۍ کرښه د لمبې په څیر توده وه. ځوان لسونه د خپل زړه پر پرغر کېښول. د کتاب خر کې سلګو کې غلي وې، هغه ناوې چې په سور سالو کې ناسته، ستا راتلو ته، ستا کیسو ته، ستا وعدو ته انتظار کړی، او ته وچ ګلاب ته ناست یې. دغه حد د قربانۍ دی، دغه وخت د قربانۍ دی، دغه حد د بېرحمۍ دی. که ته لاړ نه شې له دې غرونو وانه وړې، بیا به ټول عمر سوزېږي لکه شمه چې خاموشه وي سوزېږي. راشه وګوره وده د خپلې مینې چې په سور سالو کې ناسته، سره سکروټه، خپل تقدیر یې سپینو اوښکو کې وینځلی. په یو لوی جشن کې ګیر دی واړه کلی، د چمبو شور تر هر کور پورې رسېږي.
د ازادې میلمه په خبرونه کې د خوست ولایت ځوان شاعر او لیکوال طالب منګل خبرې کولې. تر بلې خبرونې د خدای پامان.
د ازادې میلمه
ختمه زنجیرې
شوی